باندې میوه پوست کړي او وی خوري انرژي درکوي، او کچیر غوته ور باندې غوڅ کړي نو درد لري. همداسې کچیر په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کمنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو کچیر داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره دي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدی خبری ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ولې یې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو، په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې، په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې، هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، کنه هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت املایی مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایی مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی، چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي، او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې ولولي، هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي. خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکېل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګورې، د نورې نړۍ ځوانان وګورې چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګورې، بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري دوی د سیو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکم یوازې ټولنیز رسنې د دې لپاره جوړې کړې دي چې پاغه کې کنځلي وي کې پاغه کې را دي بدی وي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډیره کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټه وي
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی موږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي موږ به سوچ کړی فکر به ور باندې کړی چې یاره دا موضوع موږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی دا غي په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت سوې مودات سوې دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی دا خو بل هیڅ نه دی کچې ته د خلک پوهې دی نو ولې په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره دي چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلک لیول چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو لکه خبره ما ورته په وستر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمې دوی چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لکه دا دوی کم په هی لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته دی وړ نه چې یو څوک هغه ویل ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایز دا کمنټ مناسب نه ده دا که څه په ځان راوړي د تام د ښکاریږي څه فکر کوي په دې اکلا
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وایي په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بد خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي هغه ځای کې دوی نه راستر شوي نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم زه به هغه ته بد معلوم شم زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس ووسیږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدي شیانو ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کمي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوي یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوي څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي
ډېر زیات فرق لري ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سي کې چې دوی ورځنی ژوند کې ته اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورلد ډیر مثلا تحقیق کړي دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي هم خپل بیک گراوند جوړوي هم نور خپل شخصیت خي هم چې دوی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي نظم خو بل کار نشته دا زمون خدای دی چې مطلب زه پوسټ راوخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راوخلی په ما پس یو کې او زه په تاسو خبرو کم او اته زمونږ خدای افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتی ځي یو شعر شاعري وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم. نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي نو مطلب اصلا نو څه معنا یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات ما خپله کم کړی دی ځکه چې اصلا اغېز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوې که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوې که عکسونه اپلوډ یې نو دټس ویری ګوډ. خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دی دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډېره د بدبختۍ زیات ده ډېر.
بله هغو ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پېژني لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپله شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هېڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشئ نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پسخن مه وهئ او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کنفرانسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کنفرانسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلت نو نیٹورک کې جوړې کړئ. دا فصول شعر شاعري او دا ټوکی ټکال او ویډیوګانې او عکسونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شیانو نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې دا ښه ګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته ترسره کړي زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وایي کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم واقعا داسې کومنټونه یي چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم سترګې پټې کړم یا هغه صفه زه تېره کړم ځکه هغه د لوستلو وړ نه یي ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه د چا خوی په اړه د چا د سختو په اړه د چا د مشکل تو په هر به دا نه پېږي کومنټ به ورکړي هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ما ته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېدو دومره خفه شو څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردوي. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشا هم غلطه او د خبرو کولو کولو طرز نه زده هغه نزاکتا خبرې هم نه زده چې تا سره سوال جواب وکړي هغه به ما ته دونه درد نه راکوي زه وایم خو جاهله دی نه پوهېږي هغه انسانان چې خپله یو ځای ته رسېدلې مثلا زده کړه کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شیان نشر کړي او ته به یې واقعا دا یو شخصیت دی مګر څه یو بې معنا خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړی چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د داسې نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم ډېر زیات وینم کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نشي کولی د یو انسان زړه ښه کړي یوه ښه خبره ورته وکړي یو ښه کومنټ ورته ورکړي هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي ول د هغې زړه خفه کړي کېدی شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوسټ د درس باندې جیکو یو چا نشخان راپسې کومنټ جیکو یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شم کومنټ باندې ما وژړل ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده ځکه که یو انسان پوښتي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي دا هم د ناپوهي یوه وجه ده یا چا باندې شخان وهل چا ته خراب کومنټ ورکول دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي
بالکل دا خو معلومداره خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي بیا هم خپل فعالیت کوي مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو یعنې باید داسې نه وای شوی دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي د بل انسان له لوري تشویق شي واسول شي یو ښه خبره ورته ولیکل شي یو ښه کومنټ ورته ولیکل شي مثلا خورکې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده زه باور یم ته به لیکواله شي دا د لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې مګر دا خراب کومنټ خرابه خبره که د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري ډېر منفي تاثیر لري ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغېزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم مې دی خو به څه داسې کمی نه وایي څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري
بله کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی
بلې کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغوستل هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول ډېر خراب کومنټونه به ما اغوستل همکارانو به ما ته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې دغه غلط کومنټ مونږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هرڅه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دې حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خرابې خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کړم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کړم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه وو، زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کړم له منځه یې ویستم.
دغه کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستان، ملګري ټول ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه. خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري، وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یم کوي، ډېر په ویاړ سره یم کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساتو سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ صنفي دی ده، بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ، ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې، د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایي په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دو څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې، ورونه، کورنۍ، ملګري، دوستان ټولونه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي، ځکه له دو څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا هم زده کړې ده، دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښینه، دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جوړوئ، که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د میډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختونه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده. زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خوږ جانې.
درنو دوستانو دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
پښونځي کې دا ول سین سنول اکټر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې تورات د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو نیک مرغه لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي اوس هم د لسم ټولګي تاریخ په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنګي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورچوله ده
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب شخصیت بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو لومړی ورځو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو د اسلام دویم خلیفه او اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یو شاغلي کورنۍ کې نړۍ تراغی په نهم نکه کې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي د 25 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمان دلې شکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي کسو کور سره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمنې بے خاوند شي زما په سدي راسي دا د د جرأت او د د زړورتیا ښکارندوی کوي د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله رازو د هغه څخه وروسته فتوحات د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یو روشانه او له بریاو ډکه دوره وه د نظم انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې ساری نه لري هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په لس کلنه دوره کې ترلاسه شي د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابر دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستان او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړ؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجري کال د ذوالحجې په اوویشتمه نیټه د مجوسي ابو لولو له لورې په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روښانه دوره وه. بل دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وې، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي، دی په خپله دا تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړله، چې بیا وروسته په ډیلي کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلي بادشاه ته ماته ورکړي او نور ډیلي ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی شو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر
با تدبیر پو او زرور سړی هم وو. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران وو، یعنی د کابل ولایت دته ګران وو. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي، چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي. او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښه وي هلته ښخ کېږي. د بابر ځایناست هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسېږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کېږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړېږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کېږي، چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړېږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي وو، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کېږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د ده زوی جهانګیر واک ته رسېږي. د اکبر پاچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زېږېدلی و د هندوستان پاچا جوړېږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دی ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزیانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلې سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیې په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي، په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو، کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و، د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدل ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي، او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندي وي، دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکشي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو